کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهمه ورستي مطالب راټول کړي، خو پیل به په خبرونو وکړو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي د 2023 کال اګست میاشتې تر 13 سپتمبر میاشتې پورې ګڼ افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. توماس نیکلسون پرون د اروپایي پارلمان یوې غونډې ته په وینا کې دا خبره وکړه.
Between August 2021 and September 2022, close to 2023
کال لاګستا دا 2023 کال تر سپتمبر میاشتې پورې نږدې 1 میلیون او 3 لک افغانان کډوال شوي دي. له دې جملې 1 میلیون ایران ته رسیدلی دي او 2,50,000 نور یې پاکستان ته. احتمال دا دی چې ګڼ کډوال به راجستر شوي نه وي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼو کسانو په خطرناک لارو مهاجرت ته ملا وتړله. د جرمنی وی محکمې پرون د هغې پوزي د سرتیری محکمه پیل کړه چې پر یوې پخوانی خزینه سرتیری په جنسي تیری تورن دی. د جرمنی خبری آژانس راپور له مخې پیښه 2 کاله مخکې د افغانستان د بلخ ولایت په مارمل کمپ کې د جرمنی د پوزي ماموریت پر مهال شوې وه. تورن 24 کلن سرتیری د بایرن ایالت محکمې ته وویل چې د پر هغې خزینه سرتیری کوم فشار نه و راوستی، بلکې هغه موافق وه، خو په صورت داوا کې ویل شوې دي چې تورن خپل قرباني د وسلې په زور مجبوره کړې وه. ټاکل شوې ده چې محکمه به د نومبر په نیمایي کې د دې قضیې په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د 2023 کال په جون میاشت کې پای ته ورسېده. د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیې ته په اوکراین کې د تاکتیکي اټومي وسلو د احتمالي کارولو په اړه خبرداری ورکړی. ویلي دي چې دا به د روسیې لخوا لویه تېروتنه وي. امریکا دا خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې روسیې ادعا وکړه چې اوکراین په خپل قلمرو کې د ککړه بم په نوم د یو ډول اټومي وسلو کارولو ته د تیاری په حال کې دی. اوکراین د مسکو دا ادعا رد کړې ده. ایران قضاوی چې پر بندیوان فرانسوي جوړې د تورونو د قضیه په اړوند یو شمیر نور کسان هم توقیف شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي غواړي د دې قضیه په اړه خپلې څېړنې بشپړې کړي. د ایران د قضاویان د مسعود ستایشی پرون خبریالانو ته وویل د نوو کسانو توقیف د دې قضیه په اړه مهم اطلاعات روښانه کړي دي. د فرانسې د ښوونکو د ټولنې چارواکو سیسلی کوهلی او ملګری یې ژاک پاریس په تېره میاشت کې ایران ته په رخصتۍ تللي وو چې د کارګرانو د ټولنې د ترازونو د پارولو په تور ونیول شول. دوی په جاسوسي او د ایران د ملي امنیت په ګواښلو تورن شول. او د کرکټ د نړیوال شلوریز جام په لړ کې څو شېبې وروسته افغانستان له نیوزیلند سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د افغانستان په وخت 12:30 بجو ته پلان شوې ده، خو د کرکټ د معلوماتو آنلاین ویب پاڼې لیکلي سهار مهال د شوې باران له کبله ممکن لوبه لږ په ځنډ پیل شي. د استرالیا په میلبورن باران د ایرلند او انګلستان نننۍ لوبه وځنډوله، چې ورسره د افغانستان او نیوزیلند لوبه هم لږ په ځنډ پیلېږي. دا په د نړیوال جام کې د افغانستان دویمه رسمي لوبه ده. افغانستان لومړی رسمي لوبه انګلستان ته بایللې وه. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. امریکا ویلي چې افغانستان ته اجازه ورکړي چې نوي بانک نوټونه چاپ کړي. دوی ولې دا اجازه ورکړي ده او آیا دا د افغانیو چاپ د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا دی؟ موږ وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته راپور ومرکه لرو. د افغانستان د سویل په تېرو شلو کلونو کې جګړو ډېر ځپلی دی. دغه جګړو د ځینو کورنیو عزیزان واخیست، ځینې یې دومره بېوزلې کړل چې د خوړو لپاره اوستنه لري او ځینې له خپلو کورونو ایستلو ته اړ کړی دي. نن موږ په خپرونه کې د هغو کسانو له حاله مخبرو چې بې ځایه شوي دي او اوس یې ژوند ډېر تریخ دی.
وروره نه اوبه لرو، موږ په کورو کې داسې خلک شته چې د اودسه اوبه نه لري. وګوره دا سپین ږیری زما پلار دی، په دا سپین ږیری اخته دی خټو کې. وروره ته ورته وګوره، دا زموږ کورونه دي، زموږ خیمې دي. ته ورته
تاسې کله د سړک پر سر خواړه خوړلي دي؟ څه فکر کوئ دغه خواړه څومره صحي دي؟ موږ نن ننګرهار ته ورځو او په دې اړه درته وړاندې خبرونه کې راپور لرو. همدارنګه د اوکراین کړکیچ ته به هم تم شو. نو ملتیا مو وکړه.
در
دردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشي. متحده ایالاتونه وایي د نو افغانیو بانک نوټونو د چاپ لپاره افغانستان بانک ته د پیسو د انتقال اجازه ورکول له افغانانو سره یو مرسته ده او د طالبانو او امریکا په اړیکو اغیز نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې له افغانستان سره د طالبانو له وخت رسیدو وروسته هر ډول بانکي معامله ډېره خطرناکه ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک د افغانیو د نوو بانک نوټونو چاپېدو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړ. دغه بانک په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په نږدې وختونو کې به د افغانیو نوې چاپ شوي بانک نوټونه هیواد ته راورسیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانیو د نویو بانک نوټونو د چاپېدو په اړه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم دوی د دې پیسو د انتقال په برخه کې مرسته کوي، خو دا کار یوازې د افغانانو د ښېګڼې لپاره کوي او د طالبانو او امریکا پر اړیکو اغیز نه لري. د دې وزارت ویاند نیټ پرایس تېره ورځ ناوخته په یوه خبري غونډه کې وویل
د پیسو د دوه ځله لیږد لړۍ له څو میاشتو راهیسې روانه ده. د حکومت له سقوط او وقته د طالبانو له رسیدو وروسته بانکونه له افغانستان سره په معامله کې هر ورځ بانکي انتقالات چې افغانستان ته د پیسو لیږل او له افغانستان نه د پیسو انتقال پکې شامل دی ډېر خطرناکه بولي.
کله چې له هغه وپوښتل شول چې آیا دا مسله د امریکا او طالبانو ترمنځ پر اړیکو کومه مثبت اغیز لري، پرایس دا خبره رد کړه. وی ویل له دې امله چې افغانان د افغانیو د سولیدلو بانک نوټونو له امله زیانمن شوي، دا کار یوازې د افغانانو د هوساینې لپاره کوي. نوموړی زیاتوي چې امریکا متحده ایالاتو او همکارو هیوادونو یې له نړیوالو بانکونو سره په ګډه کار کړی چې په اروپایي هیوادونو کې د افغانیو بانک نوټونو چاپ ته زمینه برابره کړي. دا کمپنۍ به نوي افغاني بانک نوټونه چمتو کوي او د زړو هغو پر ځای به بازار ته وړاندې کیږي چې له دې سره به د افغانستان د نقدو پیسو د بحران یوه برخه حل شي. د نیټ پرایس په وینا دا د امریکا متحده ایالاتو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي د بشري ملاتړ له لارې د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک ته افغانیو د نورو بانک نوټونو چاپېدو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړ. دغه بانک په یوه اعلامیه کې ویلي و چې په نږدې وختونو کې به د افغانیو نوي چاپ شوي بانک نوټونه هیواد ته راورسیږي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ټویسټ ویلي و چې د افغانستان دوه بانکي معاملو ته اجازه ورکړې چې یوه د نویو چاپ شویو بانک نوټونو لګښتونه وو چې د افغانستان مرکزي بانک لخوا تادیه شول. نوموړي په امریکا متحده ایالاتو کې د میشتو افغانانو یوې آنلاین غونډې ته ویلي چې نوي بانک نوټونه به د افغانیو د زړو بانک نوټونو ځای ونیسي. که څه هم د افغانستان بانک ته نویو چاپېدونکو افغانیو بانک نوټونو اندازه نه ده ښودلې، خو د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که د چاپېدونکو پیسو اندازه زیاته شي د افغانیو د بې ارزښته کېدو لامل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوه او د پوهنتون استاد محمد شفیق حسام
د پیسو ارزه هم باید د منظمې پولي پالیسۍ د لارې صورت ونیسي. مرکزي بانک ته پکار دی چې دغه پیسې په خپل اندازه باندې څومره چې په بازار کې اړتیا ده هماغومره ارزه صورت ونیسي. که چېرته پیسې د حد نه ډېرې بازار ته ارزه شي نو دا پخپله چې ده یوه ستونزه راپیدا کوي.
خو ښاغلی حسام وایي چې د نویو پیسو چاپ په بازار کې د پیسو د کمښت او د پیسو د زړښت ستونزه حل کړي. نوموړی وایي دغه شان به په کور دننه د بل هیواد بانک نوټونو ته د چلښت زمینه نه برابرېږي. دا پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته لومړی ځل دی چې د افغانیو نوي بانک نوټونه چاپېږي. د محمد اشرف غني په مشرۍ د مخلو افغان حکومت د تدارکاتو ملي ادارې په 1990 کال کې ویلي وو چې د 10 میلیارد افغانیو نوي بانک نوټونه به د یو پولندي شرکت لخوا چاپ شي.
راپور کې مو واوریدل چې متحده ایالاتونه وایي د نویو افغانیو بانک نوټونو د چاپ لپاره افغانستان بانک ته د پیسو د انتقال اجازه ورکول له افغانانو سره یو مرسته ده او د طالبانو او امریکا په اړیکو اغیز نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې له افغانستان سره د طالبانو له وخت رسیدو وروسته هر ډول بانکي معامله ډېره خطرناکه ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک د افغانیو د نوو بانک نوټونو چاپېدو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړی دی. دغه بانک په یو اعلامیه کې ویلي و چې په نږدې وختونو کې به د افغانیو نوي چاپ شوي بانک نوټونه هیواد ته راورسیږي. په همدې تړاو و همدا محل موږ سره په سټوډیو کې د پوهنتون استاد دوست محمد احمدزی وصل ده. له دوی سره به دغه موضوع نور هم مشاربو. په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو استاد ستړي مشي، که دا راته ووایي چې د امریکا دغه اجازه چې افغانستان بانک ته یې ورکړې چې دوی به بانک بانک نوټونه افغانستان ته انتقالوي او دغه پیسې به چاپیږي په اروپایي هیوادونو کې. تاسو دغه کړنې ته په کوم نظر ګوري؟ آیا دا واقعا د افغانانو سره مرسته ده او تر شا یې بله کومه سیاسي معامله روانه ده؟
لومړی خو سلام خوري تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته ډیره مننه. په سر کې باید ووایم هر هغه پریکړه او اقدام چې د افغانستان د بانکي نظام تر چتر لاندې د پرتو اقتصادي ستونزو سره همکاري کولی شي، مرسته کولی شي، د هرکلی وړ ده او باید هرکلی ورته وکړو. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان بانکي نظام په اوسنیو شرایطو کې یا تر دې وړاندې وروسته تر دې چې اوسنی حکومت حاکم شوی ده، د سختو فشارونو لاندې ده، چې یو یې تر ټولو لویه ستونزه همدغه د بانک بوټونو زړښت ستونزه ده او د کمښت ستونزه چې بازار کې محسوسه شوې ده. موږ دغه پریکړه چې تازه شوې ده د افغانۍ د چاپ په باره کې او چې د افغانستان انتقالېږي.
بلی اوس از ما غږ لري. په یو څو شیبو کې به استاد بیرته از موږ سره وصل شي. استاد که زموږ غږ لري مهرباني وکړئ. بلی استاد.
بلی سلام استاد، غږ ما ته راځي. بالکل، ما مخکې وویل چې په داسې اوسنیو شرایطو کې دا پریکړه د افغانستان د اقتصاد په خیر ده او د مالي بازارونو ستونزه ورسره تر ډېره حل کېدلی شي.
اوسط یو پنړی کې کله چې یو هیواد د بشري حقوقو د نقص نه خبره کوي، ځکه موږ په دې وروستیو کې د افغانستان راپورونه درلودل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم ویلي چې په افغانستان کې بشري حقوقو نقص کیږي، نو په داسې یو وضعیت کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص مسله ده، نړیوال پاغوي بندیزونه وضع کوي، ولې امریکا دغه کار کړی ده؟
ما خو مخکې ویل دا یو جدا بحث چې دا چې کوم ډول سیاسي تعامل یا پولیټیکل انټراکشن شوی ده بشپړ وضاحت لا نشته ده په رسنیو کې او یا د دواړو جهتونو له لوري. اما په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت په پام چې دلته په بازار کې د بانک بوټونو د زړښت او کمښتونه د محسوسه شوې ده، دغه ډول پریکړه بو په نیک پالیسو د افغانستان د خلکو لپاره په ګټه بولو، ځکه د افغاني د زړښت ستونزه یوازې په دې معنی نه ده چې
بلې استاد موږ غلري
متونه تبادلې بهر ټکانې کړي.
استاد په لنډو کې قدم راته وایي چې د دغه پیسو چاپ د امریکا او د طالبان د حکومت پاړي کاغذ وکړي.
دا یو جدا بحث ما مخکې مویلې، اما د اقتصاد له اړخه ویلی شو چې په اوسنیو حالاتو کې
په بخښنې سره چې زموږ د دې میلمه اړیکه په خبرونه کې نه وسلېږي، نن متحده ایالات ویلي وو د نوو افغانیو بانک نوټونو د چاپ لپاره افغانستان بانک ته د پیسو د انتقال اجازه ورکوي، چې دغه یې له افغانانو سره یو مرسته یاده کړې او د طالبانو او ویلي دي چې د طالبانو او امریکا په اړیکو به هیڅ ډول اغیزه ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې له افغانستان سره د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته هر ډول بانکي معامله ډېره خطرناکه ده. د یې په داسې حال کې ویلي دي چې د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک د افغانیو د نوو بانک نوټونو چاپېدو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړی و. دغه بانک په یو اعلامیه کې ویلي و چې په نږدې وختونو کې به د افغانیو نوي چاپ شوي بانک نوټونه هم هیواد ته راورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جلال آباد ښار یو شمېر اوسېدونکو د سړکونو پر غاړه پخېدونکو خوراکي توکي غیر صحي ګڼي او له مسؤلینو غواړي چې مخنیوي وکړي. د ښاروالۍ مسؤلین هم د ستونزو منی وايي، هڅه کوي چې د ښار دننه د پخېدونکو خوراکي توکو پلورونکو ته مناسب ځایونه پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار اوسېدونکو وايي چې د واټونو پر سر د غیر صحی خوراکونو پلور خلک له بیلابیلو ناروغیو سره مخ کړي او د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې مخه یې ونیسي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي ابراهیم او الله نظر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
هغه د سرک په سر چې نه پخېږي ځیګر پخېږي چولې دي خپل ګوره چې ګردونه هوا ټول د ګاډو میکروبونه هر څه شته او ټول په دې کې ګډیږي، یعنی چې دلته صفایي نشته دغه میکروبونه ټول چې د اسهال او نور مرستګانو سبب کیږي. د دې خلکو نه مغوښتنه دا ده چې دغه خلک دا کوم چې دغلته پخېدو باید پاکوالي ته ډېر پام وکړي.
د سړکونو غاړو ته د خوراکي توکو پلورونکي وایي دوی تر خپل وسه هڅه کوي چې صحی خواړه برابر کی، خو زیاتوي چې د زائد نشوالي له امله اړ دي چې د لارو پر سر خوراکي توکي وپلوري. زین الله او میرویس چې د جلال آباد ښار تالاشۍ چوک د سیرمه په یوه سنډه کې خوراکي توکي پلوري مشال راډیو ته وایي
دولت نه دا غوښتنه کوم موږ ته یو غاړه ته ځای راکړي، موږ خپل یو کپ رزق یې نه وګټو
خپل لین برابر کړی دی دا چې د خلال نه پکې ګټو او فی الحال څومره ښایسته چولی او داسې لوبیا او پاکواله ماشاءالله هر څه شته دی. د حکومت غواړو چې یو ښه ځای راته برابر کړي.
روغتیا پالان هم له خلکو غوښتنه کوي چې د پلو لارو پر سر دي د غیر صحي خوړو له خوراکه ډډه وکړي. ډاکټر عثمان صافی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه هوا کې ډېری میکروبونه ممکن اوسېږي لکه پرازیتونو جملې څخه امیب چې دوی ډېر مقاوم شکلونه لکه سیست ممکن دا په هوا کې یا په ګرد او په غبار کې مخلوط یا ګډ وي او دغه ګرد او غبار چې کله په دغه خوړو باندې کینی نو په دې سره هغه خواړه منتن کېږي او که څوک ترنه استفاده کوي د مختلفو ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس او امکان.
بلخوا د جلال آباد ښاروالۍ ویان بختی جان مراد یا د ستونزه مني، خو زیاتوي چې وخت نا وخت د عامې روغتیا ریاست د مشترک کمیسون له مخې د واټونو پر سر د غیر صحي خوراکونو څارنه کړي او په خبره یې هڅه کوي چې د پلو لارو پر سر د خوراکي توکو پلورونکو ته مناسب ځای برابر کړي.
د حفظ الصحې په برخه کې څو وار توصیه شوې ده، د دوی نه تعهدونه غسل شوي دي، د صحت عامې ریاست سره په همغږۍ سره دوی ته یو ډول لارښوونې شوي چې دوی تر څو د خواړه ګردونو ګندونو څخه پاک اوسي. د ښاروالۍ د تحصیلي مدیریت له لورې پلان برابر شوی دی، شاید د دوی دپاره هم پکې داسې ځایونه برابر شي چې هغه لکه دا اوس چې څه ډول ناستې په دغه ډول نه اوسي، د دوی ټولو معیارونو برابر ځای به دوی ځان ته جوړ.
د ذکر وړ ده چې د ژمي په راتګ سره په جلال آباد ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاتېږي چې له عمل د هوا د ککړتیا تر څنګ د سړک پر سر د پخېدونکو توکو پلورونکي هم نشي کولای د خپلو توکو ابزل سیاه مراد کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
پاتو شیبو کې به نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه ولرو، خو تر هغې مخکې به یو بهرنی موضوع واخلو. د اوکراین چارواکي وایي چې روسیه د اوکراین پر خاري سیمو بریدونو ته دوام ورکړی دی او په خیرسون کې ځواکونه د سخت جګړې لپاره تیاری نیسي. د اوکراین ولسمشر یو ځل بیا ژمنه وکړه چې خیرسون به له روسیې نیسي. تفصیل په دې راپور کې.
اوکراینی چارواکي وایي روسیې د اوکراین پر ښارونو بریدونو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې ولسي خلک وژل شوي او ودانۍ او تاسیسات ویجاړ شوي دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسیز نن سهار وختي وویل چې یوه ورځ مخکې د روسیې لخوا د هستوګنې په څه باندې څلوېښتو سیمو بریدونه شوي دي. په هغه راپور کې چې د لوی درسیز لخوا نن خپور شوی ویل شوي چې روسیې د هوایي حملو، راکټونو او میزایلو په ذریعه دغه حملې ترسره کړي او په هغو کې د اوکراین مشخص ځایونه په نښه شوي دي. د اوکراین په مرکزی ښار د نیپرو کې د یوې امیندوارې ښځې په ګډون لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. دا خبره د سیمې والي والنټین ریزنیچنلو کړې ده. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولکسی ارستویچ ویلي چې په جنوبي ښار خیرسون کې روسي ځواکونه د سختې جګړې لپاره تیاری نیسي. خیرسون سیمه کې چې مرکز د روسي ځواکونو په لاس کې دی، د اوکراین یرغلیزو ځواکونو روسي ځواکونه په شا تمبولي دي. د خیرسون مرکز اته میاشتې مخکې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لومړیو ورځو کې د روسي ځواکونو لاسته لوېدلی دی. د ښاغلي ریزنیچنلو په خبره د خیرسون په اړه هر څه واضح دي، هلته روسان خپلې خلاوې ډکوي او ځان پیاوړی کوي. هغه زیاته کړه چې د نپرسن په ختیځ غاړه کې چې روسي ځواکونه د ښار دفاع لپاره تیاری نیسي، د روسي لخوا ګمارل شوي چارواکي خلک له سیمو لرې کوي. دا په دې معنا چې هیڅوک د پشاکېدو نیت نه لري او خیرسون به د یوې ډېرې سختې جګړې شاهد وي. خیرسون د اوکراین د هغو څلورو سیمو له جملو یوه ده چې روسیې تېره میاشت له خپلې خاورې سره ملحق کړي دي. خیرسون ته د یوې مهمې ستراتیژیکې سیمې په توګه کتل کېږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون د خیرسون د بیرته نیولو لپاره پخوانۍ ژمنه تکرار کړه او زیاته کړه چې د خیرسون له لاسه ورکول به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره یو لوی پشاتګ وي. خیرسون هغه یوازنۍ سیمه ده چې له کریمیا ټاپو وزمې سره نښلول شوې، هغه سیمه چې روسیې په 2014 میلادي کال له اوکراین څخه جلا او په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره ملحق کړې ده. په عین حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیې ته په اوکراین کې د تکتیکي اټومي وسلو د احتمالي کارولو په اړه خبرداری ورکړی. ویلي دي چې دا به د روسیې خورا لویه تېروتنه وي. امریکا دا خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې روسیې ادعا وکړه چې اوکراین په خپل قلمرو کې د ککړ بم په نوم د یو ډول اټومي وسلې کارولو ته د تیاری په حال کې دی. اوکراین د موسکو دا ادعا رد کړې ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی: د زده کړو لپاره د افغان نجونو اراده قوي ده، آن چې بمونه یې هم له منځه نشي وړلی. دا مطلب په پایله کې وایو چې ممکن زړونه مات شي خو شور او ولولې نه. په مطلب کې هغو کسانو ته په خطاب کې چې د افغان ښځو قاتلان بلل شوي ویل شوي، د ښځو په وجود کې هغه پولاد دی چې له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول شوی دی. ورځپاڼې د سپتمبر په 13 کابل کې پر کاچ ښوونیز مرکز حملې ته اشاره کړې، چېرته چې د ورځپاڼې په لیکنه نږدې 400 تنه ځوانان چې ډېری یې برخې هزارګان وو د ازمایښتي کانکور لپاره راټول شوي وو. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې پیښه کې 50 کسان وژل شوي. د لیکنې په وینا دا یو له هغو محدودو ځایونو څخه و چې هلته نجونو کولی شو د زده کړو لپاره هیله مندې اوسي، او زیاتوي چې د طالبانو د محدودیتونو په وجه هغه ورځ هلکان او نجونې سره جلا شوې وي، او د نجونو شمېره د هلکانو پرتله خورا زیات وه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په امریکا کې د افغان رستورانتونو څښتنانو په اړه چې هڅه کوي په دې هیواد کې افغاني فرهنګ ژوندی وساتي لیکنه کړې ده. د ورځپاڼې په ټوکو محمد غیاسی او پلار بصیر غیاسی پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د 3 کاله په مارچ میاشت کې د نیویارک په بروکلین کې یو رستورانت پرانیستی. ورځپاڼې د محمد غیاسی له قوله لیکلی دي چې د هغه په اند خواړه د افغاني فرهنګ د ساتلو لپاره تر ټولو غوره لار ده. د خبرونې په دویمه نیمه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، اوریدلې مه هیروئ. خو تر هغې وړاندې ورزو د هیواد په سویل کې زابل ته. زابل کې لسګونه بې ځایه شوي کورنۍ را روان ژمي لپاره خواړه او سرپناه غواړي. دغه کورنۍ وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د بې وزلو کورنیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت او مرستندوی ټولنې دې مرسته ورسره وکړي. جزئیات په دې راپور کې
وګوره. دا ازمیش کورونه دي، دغه ازمیش زندگی
دا بې ځای سوي چې ټول شمیر شاوخوا شپېتو کورونوی ته رسیږي. د شاوخوا یو نیم کال راهیسې د زابل مرکز کلات ښار ته څیرمه تر شلېدلې خیمولان دي د کړاوونو ډکې شپې سبا کوي. دغه کورنۍ د تیرو جګړو پر مهال د زابل له بېلابېلو ولسوالیو بې ځای سوي او لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستنې سوي. فاطمه او فوزیا په همدې بې سرپناه کورنیو کې د ژوند سختۍ تجربه کوي. دوی وایي ماشومان او لویان یې خوړلو ته خواړه، اغوستلو ته جامې، اوسېدلو ته سرپناه، او آن چښلو ته پاکې اوبه هم نه لري.
وروره نه اوبه لرو، موږ په کورو کې داسې خلک ستا چې د اودسه اوبه نه لري. وګوره دا سپین ږیرې زما پلار دی، په دا سپین نظر اخته دی خټو کې. وروره ته ورته وګوره، دا زموږ کورونه دي، زموږ خیمې دي. ته ورته وګوره، موږ سره نه کومک کومک کوي، نه بل دغه راسره کوي. وروره موږ وجو تجې ناست، موږ ماشومان وجو تجې دي. خدای که د ګولې ډوډۍ وسله لرو یا سرپناه لرو، باران دی اوس ټوله خیمې را باندې څاڅي. دغه نځای نه پکښې کې و چې موږ یا پکښې کې کښېنو یا پکښې کې ولاړ سو. کښنیان مو دي ټوله ورځ میمنان لڅې پښې لڅ غوږونه دونې شي ولاکه لرو چې موږ یا د ډېر په شو کې.
بسم الله او حکمت الله هم د دغه کورنیو له غړو څخه دي. دوی راتلونکي ژمي ته سخت اندېښمن دي، او د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د سرپناه او د ژمنیو توکو د مرستو غوښتنه کوي.
نو بوټی لرم نو بلرم نو می څوک ولا کا غمه خوري نه دی دلته ولا کا وای چې دلته وانه پراتې دي کیسانه پراتې دي واجب لري دا وز داسې د مشکلات سره یم چې دوه نه لرم چې د ماشان د کوندې تیم ته زور ورسوم
زمر سره وای چې همکار مو سی عبد الله دا وکی چې د ژمه یو شهید را برابر کی یو سرپناه دی راته برابر کی خیمه مو د شهر شوړی دلې دی ګرد د ګډړنګ ګډړنګ دی مرجلو ارزو دغه لرو چې د سرپناه را پیدا کی
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د زابل د کار او ټولنیز چار رئیس مولوی عبدالوکیل خادم د یاد کورنۍ ستونزې منی اوای د دې کورنۍ سره د مرستې لپاره هڅې کوي
د خپل همکارانو سره مناسبه کړی دي چې هغه ډیر دغه تجمن دي چې دې ته لپاره یو سرپناه ځایونه برابر کړي کوم ماشومان په بل دغه کې چې کوم ماشومان د دې دغه سګرځي په کوڅو کې تعلیم په برخه کې څه دغه نه لري هغه د لپاره تعلیم د لپاره هم څه دغه ورته برابر کړي دي هغه په ور ولسوالۍ کې مو ځایونه ورته برابر کړي دي خاص په ولایتي مرکز کې
د زابل دا بې ځای سوي کورنۍ په داسې حال کې د سرپناه په ګډون د لومړنیو مرستو غوښتنه کوي چې دا مهال په ټول هیواد کې خلک د بیکاری او غربت څخه شکایت کوي
پیواستیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوي چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خستی نو سونو نو سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مسیر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو د ویب پاڼه لاري چې پته یې ازادي رادیو ډاٹ کام ده وګورئ ولولې او واورئ
ستاسو له پیغامونو
زه سلامونه وایم د ازادي د رادیو کارکونکو ته او د هلمند د ګریشت ولسوالۍ سره ستاسو پیغام پریږدم وګورئ دغه موږ د کلی کسان تللی دي او پاکستان ته په مزدوري پیسې دغه کرکټ باندې چې د دوی جنجال خوښ کسره راغلی او په کراچي کې ورور اگر ته کسان نیولې دي د کراچي په لندې جیل کې بندیان دي زما خپل دسترګو لیدلې عادي په 15000 پاکستانی کالدارو باندې یو ملاقاتي یو ور ورتلای شي چې 15000 کالداري ورکی په بدل کې د یو ورل دیندار باخو خبر ملاقات سره کوي شي ورور د غزما ځغ د اسلامي امارت د وړپورو چارواکو پرې ورسوې چې د خلکو غم وخوري ورور ما خو زور نه رسیږي خپل ورغلې يم لیدلې مې دي خپل سترګو لیدلې عالم دي ورور دغه کسانو غم دی وخوري د پکندار څخه پکړي د سکری چې دی ورته پکړي هغه د سکری ورڅخه دی بل شي نه لري نشناخته کاسي ک پاسپورت دی ک د سکری دی چې نه مني ګرځي په جیل کې اچولې دي په دې بد شرایطو کې ژوند کې وروره بس هغه ما پیغام د دولت پوری چارواک پوری ورسته وي ځکه خلکو غم دی وخري واس و سلام علیکم ورحمت الله
سلام علیکم دې رحمان دی ولای کرګی دی ولسوالۍ خو خدای دا موادی راځي کوم کسر کوم دی دا سره هم کار دی دا کسر به دا بدلی کال سلو کال څنګه دی
امن د چې شي امن ده هغه چې امن چې موږ غواړو هغه چې امن خو به خنسته دا چې چې امن ده امن ده خو امن نه ده خو موږ څه موږ څه کله هغه چې بیا یې نو بیا یې هغه زړه نور خو سره تماس لري او دوه مو څه سیکل کو پی دا معنا چې دی غو هم سره لا ده دا هیڅ کلام نه ده یې موږ منو دا پروپاګاندا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه شاول د سیمنت خبر کوم دا زمان د کی په ځل کې بده ما سره خیا زه دې سره صدر وی نو نو سره یې نو کوم رنګ وی په پیسو زه دې سره صدر وی دا زابې د کاکو په ځای دې چې ما پیغام نشه کې د ورکو طالبان پر غوړې ورسی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422114201 شمیره بیا تکراروم 00422114201
په دې خبري خبرونه کې زموږ خبرونه او راپورونه همدلته پای ته رسیږي. په دوی منیمای کې درته د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونو ته.